تاجیکستان و در ازبکستان و خود چین.
سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو اوس موږ ښک له آزادې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شئ. د مخام لشبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپه دول شپګنوي او د سهار لشبګو د مخام ترشبګو په لنډو څپو نونس یویش او پنځه ویش مترو. موږ ښک له آزادې رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. دا نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ پاړه نوې کړنلارې تصویب کړه چې له مخې خای افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. دغه بانک د اعلان له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک د تعامل دغه بانک 3.0 کړنلارې نوميږي چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژه کاربن شوایدی د دې سیمیزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوال پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتی ادارې له کنټرول د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو بیان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ له ای دروسته بعد درې سو میلیونو ډالرو د مرسته په 15 میاشت کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي یان توای د ډېر مهمه د شوه د دوهې فراروانه غونډې کې چې پر افغانستان را بلل شوی د افغان خوځو خک واوریدل شي. سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په نیویار کې یوې خبري غونډې ته ویل د قطر د پلازمین دوهې غونډه د خوځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استاسو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په قربتو پر افغانستان د غونډه روانه یکشنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجاریک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشی انتونی ګوتریش په دې یکشنبه پورې د منشن لاندېتی کانفرنس وروسته دوه تلل شي. دوجاریک زیاته کړې چې په دې دورزنې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتې دوه هم بحث وشي. د خزوزینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د خزو واقعي استازو ته د ګډون زمينه برابر شي. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو لا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به په کې ګډون کوي او کنه. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منوچهری بختیاری چې د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور بند محکوم شوی دی. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقوقو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږم شوبې د حکم تصویر خپور کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. د بختیاری په اړه د تازه حکم داسې وخت صادرېږي چې د جنوري پر 9 د کرچیوي محکمې هغه په 13 کال بند او څلور بیا درو وهلو محکوم کړای و. پر هغه ټول لګول شوی چې د ایران د امنیت خلاف د جرایم او پانیتی اجتماع او همغږي کړی و او په مجازي فضا کې یو ګروپ جوړ او تنظیم کړي چې هدف یې د ایران د امنیت ګډوډول د غراز د نظام خلاف د دروغ او تبلیغاتو خبرول و. بختیاری د 2018 کال په اپریل میاشت کې له وهلو ډبولو سره د پولیسو لخوا په تهران کې په خپل شخصي کور کې ونیول شو. هغه تر نیول کې دوه د خپل فعالیت له کبله پادری او کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم شو. د بختیاری زوی د 2019 کال د اعتراضونو پر مهال وژل شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوی مخکخي چيري پرون پنځشنبه لا بنده خوشي کړی شوی. د اپوزيشن ګوند په زورګونو غړي او ملاتړي د 3 جنوري میاشتې لټاکن ورسته ونیول شو. په بندي شو کسانو کې د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشر شپګاویا کلند مرزا فخر الاسلام علمگیر او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امیر خسرو محمود چودري چې څلوراویا کلند شامل و. د بنگلاديش د ملتپال ګوند ویان سیرل کبیر خان د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې د دغو دوو کسانو خوشی کېدل تایید کړل. علمگیر د تیر کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې یو ورځ وروسته له دې ونیول شو چې د بنگلاديش د ملتپاله ګوند معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پیښ شو. معترضانو د صدراعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. د علمگیر تر نیول کېدو څو ورځې وروسته چودري ونیول شو. په لسګونو ګوندونو په بنگلاديش کې عمومي ټاکنې تحریم کړه او ادعا یې درلوده چې دا ټاکنې د صدارت څوکۍ ته د شیخ حسینی بیا ټاکل کېدو لپاره طرحی شوې دي. د تیر جنوري میاشتې د ټاکنو په نتیجه کې د شیخ حسینی په مشرۍ عوامي لیگ ګوند او متحدانو یې تقریبا د پارلمان ټولې څوکۍ خپلې کړې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان یو ځل بیا د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د دوی اندېښنې نورې په کومو برخو کې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دوحه کې د راتلونکي نړیواله غونډې په اړه هم درته جزئیات لرو چې کوم هیوادونه او څوک به پکې ګډون کوي او د افغانو مېرمنو استازیتوب به پکې څوک. همدارنګه خوست به هم وشو چې هلته ځوانانو د شکر لپاره د مزایونو جوړ کړی دي.
دا هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او هر سره جروشي او کلیارو کې ستړي وی یا زیاده سي او ته معلوم نه وی ان ته یور داس زیونه یی باس کینه.
همدارنګه کونړ ته به هم ورشو او د اوسیدونکو هغه ستونزې به در سره شریک کړو چې دوی ور سره مخ دي.
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، وختن هم دا چې دغه د جګړو دروازې د افغانانو باندې نور بندې کی.
چې دوی د وختنه د دوه غونډې په درشل کې اله چا کړي په دې اړه هم دته نور جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ملتیا وغواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې موزه فریده سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د ترهګرۍ وخت نه ملاندې د امنیت شورا په پرونی غونډې کې ویل شوی ترهګرو ډلو په افغانستان کې تمرکز کړی او لیوه او بل سره همکاري لري، خو د طالبان حکومت روسه پوری په دې اړه څه خبرګون نه دی خوله. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او له تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وای په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه چې دینا ستې د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د عدالت لسم راپور په اړه معلومات ورکول وویل
راپورونه شي چې په افغانستان کې له داعش سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د وسنوي واکمنو هڅو اغیز کړی دي، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. لدې لاستراوډونو سره سره د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبان حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه راپورته شوی او اندېښنو په اړه خبرګون نه دی خوده. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې داعش ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د ادعا او برعکس. د شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې د هیواد له خطر سره مخ کړي، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګر ډلو په افغانستان تمرکز کړي او همدا اوس په دې هیواد کې د داعش خراسان ډله او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. جنګ جون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه باید اجازه ورنه کړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندې ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړي چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هیڅکله د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وود بیا د طالبانو لخوا له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو ژمنو په عمل کېدو ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړي او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پلو وادو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یو بل اندېښنه په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه وه چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ وشل کېږي. په امنیت شورا کې د مالتا استازي ونیسا افرازیر دې موضوع ته په اشاره وویل په افغانستان کې د ډېر شمېر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته یې لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابره کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کېږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل اتلسم راپور کې لیکلي وو داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په افغانستان کې پاتې کیږي. د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځمبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلارې تصویب کړې چې لمخي ښایي افغانستان ته 300 میلیون ډالر نوې مالی مرسته چمتو کړي. دغه بانک د اعلامیې لمخې له افغانستان سره د نړیوال بانک د تعامل دغه بانک 3.0 کړنلارې نوميږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم زر پیل شي. دا چې د کاسا زر پروژه څه ډول پروژه ده، ګټه به د افغانستان لپاره څه وي، او همدارنګه د افغانستان د خلکو لپاره به څومره پکې د کار زمينه برابر شي، په همدې مسایلو به د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزي سره تم شو. افیزي صاحب ستړی مشي مدنه چې وخت راکړو که په پیل کې د کاسا زر د پروژې په اړه وایي چې ویل کېږي دا له تاجکستان او قرغزستان نه بریښنا افغانستان او پاکستان ته لیکدوی، کله دغه پروژې په اړه نور ته وایي چې د څه ډول پروژه به وي او ګټه به افغانانو ته څه وي.
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او تاسو محترم همکارانو ته. کاسا زر یو منطقوي مهم پروژه ده چې زر میگاوات برښنا د منځنی اسیا په تیر بیا د قزاقستان څخه د تاجکستان له لارې او د افغانستان له لارې سیلی ایشیا او مخصوصا پاکستان ته صادریږي، او دا د افغانستان د جیو اکنامیک ارزښت په خاطر ډېر اهمیت لري، او دغه تر څنګ تقریبا 30 میلیون ډالر هغه اسناد چې لاسلیک شوي دي د افغانستان حق العبور حسابيږي، او په عین زمان کې چوندا پروژه د افغانستان څخه تیریږي. دې خاطر باندې دلته هم کار کیږي، د کار ځای موندل کیږي، او بیا چې دا پروژه بشپړ شو د په افغانستان کې د مینټیننس یا هغه حفظ او مراقبت لپاره او د پایو د امنیت لپاره د استخدام ځای پیدا کیږي. تقریبا تر زر پای څخه زیات دلته د برښنا د انتقال لینونه جوړیږي. دغه لپاره افغانستان لپاره نه یوازې اقتصادي اهمیت او ګټورتوب لري، په عین زمان کې دا د افغانستان د ثبات لپاره او منطقوي اهمیت لپاره ډېر اړین کار دی.
افیزي صاحب فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې به یو څه امکانات دې ته برابر وي چې دغه پروژه پلی شي؟
خوب داسې دی چې یو خودلته نړیوال لاس موجود دی، او گاوندی هیوادونه هم پاکستان لیوال دی، ورته ځکه چې تیر کال تقریبا 3000 میگاوات برښنا ته پاکستان ضرورت درلودل، او تقریبا 15-16000 کسان د ګرمۍ له مخې هغه شول مله شول په پاکستان کې. دوی برښنا ته ډیر ضرورت لري، او دا ارزان برښنا دی چې د قزاقستان څخه د تاجکستان له لارې افغانستان له لارې خوی ته رسیږي. هغوی لیوال دي، او قزاقستان او تاجکستان هم چون په دا کې ښکیل خلک دي، ښکیل دي، دوی هم غواړي چې دا کار وشي، او د هغوی منطقوي حامیان لکه روسیې او دلته د پاکستان، بریتانیا او امریکا دا خلک هم کوم مخالفت نه لري. یوازې مشکل دغه دی چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت پیژندل شوی نه دی، او دوی څه ډول خپل د مناسبات دوی سره تنظیموي. دا داسې دی چې دا پروژه خو مخکې لاسلیک شوی دی، په وقی لحاظ کوم مشکل شتون نه لري، او دوی هم پیسې ورکوي، نړیوال بانک ورکوي یو مقدار پیسې ورته، او ایشن ډیولپمنت بانک ورکی، او د هغه مؤسساتو لخوا دا جوړیږي چې اوسنۍ سرپرست حکومت سره تړاو او مناسبات نه لري. کسا هم غیر مستقیم دا د حکومت د تحکیم لپاره ګټور دی، ځکه چې د امنیت نښه نشانی کیږي، او په عین زمان کې د لوی پروژې د تطبیق امکانات د دوی تر حاکمیت لاندې دي. غیر مستقیم ورته ګټورتوب لري، اما لکه چې په نړیوال بانک کې لامیا کې راغلي، یعنی دوی پیسې حکومت ته نه ورکوي، او دوی مستقیما په خپل قرضدارانو سره خپل کار کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي و چې د نړیوال بانک د نوی اعلامیه په اړه باندې چې دوی خای افغانستان ته 300 میلیون ډالرو نوی مالی مرسته وکړي او دغه مرسته وشي لدې سره به د کاسا زر پروژه چې لکه څنګه چې افزي سیب ویلي د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدوي بیرته به ورسره پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولت شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ملګرو ملتونو سازمان وايي د دوهې پراتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې راتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
سرنګ مو چې ویل دا سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واوریدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د ویلامي په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو ځای کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هاي ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یو معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د نشست باید زنانو حضور واشته باشن
کې په دې ناسته کې باید هغه افغاني ښځې حضور ولري چې د افغانستان د ننه د ښځو رښتینی استازي وي. په تیره هغه معترضې ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي، باید هغو ښځو ته له افغانستانه بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
لیو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تیرې غونډې کې چې د تیر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له واکمنۍ 2.5 کاله پورې کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اسرائیلو پوځن اعلان وکړ چې ځواکونه په غزه کې پر یو روغتون د چاپې اچولو پر مهال تر شلو زیات هغه کسان توقیف کړي چې پر اسرائیل د اکتوبر 2 په حمله کې مشکوک ګڼل شوي. تفصیل دی راپور کې.
په غزه تړنګ کې پر ناصر روختون د اسرایلی ځواکونو تر چاپې اچولو وروسته د اسرایل پاوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روختون کې ځینې وسلې موندل سوي او په لسګونو تروریستانی نیولې دي. د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې تر شلو زیاتې د تېر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرایل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي پر اسرایل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روختون کې د دوی عملیات روان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پاوز پوینه دغه اطلاعات ری چې د حماس توندلاري ډلې لدی روختون د حملو لپاره کار اخیست. هغه تور چې حماس ډلې تایید کړی نه دی. د اسرائیل ځواکونو پر ناصر روختون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روختون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنځشنبه په ورځ وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمخې دغه چاپه او عملیات په دې روختون کې چې په سلګون روغتیایي کارکوونکي او ناروغان حاضر وو د ګډوډۍ او کړکېچ سبب سول. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن ویلي چې د دې روختون د جدید څارنې په څانګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسېدو له کبله مړه سوي دي. په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکی فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لیوی باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي. د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د رویټرز خبري ایجنټس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایډن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه. دواړه مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هره هڅه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د خوس ولایت صبری ولسوالۍ ته ورشو چې هلته ځوانانو د چکر او تفریح لپاره ځینې د مسایونه جوړ کړي.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوس د صبری په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځای شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمېر ساده د مسایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبری اوسیدونکو صدیق رحمان خاکسار مشاد رو دیته ول
دلته موږ تقریبا یو لاس د نړۍ په نړیوال جوړ کړی دی. د ځوانونو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانونو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانونو په همکارۍ جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د ځوانونو په مټ تقریبا 15000 نړیوال کې حل شوی دی.
مخکې دی چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول. په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وی یا زید اسې او ته معلوم نه وی ان تیار د زیونه یی باس کې نه او بل د اصل سخلتون اوی زکه چې ولاتي د زون سره چاروري بلختونه پزکی او تیار زی معلوم نه.
د صبری زنګلیز غرونه او شنی غونډي چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورزي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنګوال سخیده د خوست مرکز متون اوسیدونکو يم. صبری سیمې سفری ده په ملار غلی او نور ملګریم سره دي. دلته وینو چې زیپ زیکارونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي. نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلور ته د خسرون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمي اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کوي دا نه یوازې د دې د دې د میلو لپاره یو ځخه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو خزه مینا مسایدې دل دي.
د خوز ډیرې سیمو لکه د ګربز او اړوند غلام خان د تنه یو اټ محمد د باک سينارګای د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبری زنبر او صبری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
اوس به د کنړ او نورستان د اوسیدونکو هغه غوښتنې در سره شریک کړو چې وای نور د جنگ ودرېږي.
د کنړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تور ته نور غونډه جوړیږي باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادی حالات مثبت اغیز وکړي او هم بطری نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کوم پیسې چې ساري داغم دی ولست را زده شي او په بنسټیز پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او انداز فابریکي وده وکي. هم دې څنګه د ریل ګاډو د سیستمونو چې د یو هیواد نه بلته په داخل کې د پټلې او د ریل ګاډو دونه فلول شي. واخان سره دا ډیر ضرور دی، درې خمولار مرتبل کی دا باید پرشته سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کی، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپل جمعونه ختمیږي، خپل ولس خوشحالیږي، امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګاونډین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې د په افغانانو باندې نورې بندې کی او د پرمختګ، علم او ترقی دروازې د موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټ یا ښکاره توګه کوي دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم 50 کال افغانستان په دې وینو کې لمبیږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي. دوی ک لنړیوالې ټولنې او د بشکک د غونډې له برخوالو د مرستو غوښتنه کوي، نو د افغانستان له سرپرست حکومت هم غواړي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انجینر محمد عیسی وحدت
فعلی اداره باید نجونو ته د تعلیم زمینه د برابر مساعده او نجونو ته د کار زمینه مساعده ول د ټولو نه مهم کار دی چې دا د شریعت سره هیڅ منافی نه لري. افغانستان سره د بنیادی پروژو د تمویل په برخه کې نړیوال باید کومک وکړي ترڅو چې کار ایجاد شي او د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیول شي.
د بشکک غونډي او د تورته د نور غونډو له جوړونکو په داسې حال کې د کونړ او نورستان اوسیدونکو په افغانستان کې د مرستو د زیاتوالي د سترو بنسټیزو پروژو د پیل کولو پوښتنه کوي چې تیرو جګړو، طبیعي پیښو او کډوالۍ افغانان زیات ځپلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو قدر من عزت من همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم، الله تعالی دې کوم خوشاله اوسئ. زما یو غوښتنه ده دغه د انټرنیټ باره کې، په نورو ممالک کې وګورنو، پاکستان او ایران دغه وګورنو، پاکستان کې لازم انټرنیټ په اویا یا سلایو د 100 افغانۍ دنده سه، په ایران کې هم او په انډیا او نورو ممالک نو، په افغانستان کې دغه انټرنیټ څنګه ډیر زیاته ده؟ یو جی بی په 200 افغانۍ د سیم کارټنه کې.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شمزور ولسوالۍ د زنجیر له سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د شمزور ولسوالۍ په ټولو حکومتونو کې ډېر د شاتګ په حالت کې ده. دا خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. وزارت د پاکستان له لارې زخو د اقتصاد یا پر دانشي موادو باندې گزاره نشین وات نارات بانکو لار پاکستان باندې کډیر غټ سنسر مخامخ نه نوزمال اسلامي ورته څخه دا وښونه سمجه د سایت ډیر شنو کې درنوش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه الحمدلله محبت د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو، اوس مهال په استریا کې ژوند کوم. دغه ژوند بغیر د مینې نه کیږي. په دنیا کې چې مینه نه وي نو دا ژوند بیا پر مخ نه ځي، دا دنیا پر مخ نه ځي. نو مینه ډیره مهمه ده، که هغه خپل کور ودانی سره وي، که هغه د مور او پلار سره وي، که هغه د خپلو اولادونو سره وي، که هغه د خپل وطن او د خپل دین سره وي یا د خپل ځان سره وي. نو بغیر د مینې ژوند ډیر ګران دی. وي غم وي که غربت وي، خو چې مینه وي غم وی کا غربت وی خوشی مین وی وی ساگ اوچا ڈوڑئی کا دف یاز گھٹ وی ساگ اوچا ڈوڑئی کا دف یاز گھٹ وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د بنی مای کی در صدا زده ملما پروگرام درو خطر حقی وړاندې لند خبرونه دا نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ناتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک د 3.0 کړنلاره نوېږي چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کار بند شوی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان نو پاکستان ته لیکول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوال پرختی ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتی ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. دا دوه غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویانت وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوه پر روانه غونډه کې پر افغانستان راولل شوې ده. د افغانو خزو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنځشنبه په نیویار کې وی خبري غونډې ته ول د قطر د پلازمېنې دوه غونډه د خزو په ګډون د مدني ټولنو او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په قربتو پر افغانستان د غونډه روانه یک شنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشیان ټولي ګوتريش په دې کې شنبه پورز د مونشن لمنیتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منچهری بختیاری شو د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور اضافي بند محکوم شوی. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقوقو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږم شوبې د حکم تصویر خپور کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. ل دې مخکې د بختیاری په اړه د حکم د جنوري په 9 د کرچوي محکمې هغه په 3 کال بند او 4 درو محکوم کړی و. بختیاری د 2020 کال په اپریل میاشت کې لخپل کور نیول شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوه مخکخي څيري پرون پنځشنبه لا بند خوش کړی شوی د اپوزيشن ګوند پازرګونو غړو ملاتړوي د 3 جنوري میاشتې د ټاکنو وروسته ونیول شو. په بندي شو کسانو کې د بنگلاديش ملت پال ګوند منشي شپږویا کلن مرزا فخر الاسلام عالمگیر او د سوداګرۍ پخانی وزیر امیر خسرو محمود چودري څلورویا کلن دی شامل و.
آزادی میلمه
دا آزادی میلمه پروگرام کی مونن رنگیزه نور میلمنه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو پاروا په هني کې لوړ زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروگرام کې په یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته وایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
دروند سلام سپتاست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نه کی هلي خدای وکړو غوړو او سي ډیره مهمه موضوع ده. مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده. ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا و لکه پالو دومره دی چې ژوندۍ پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې دي. روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دي ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بد بختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو د دومره کړاوونو د جنګونو د ستومانیو د سرګردن نیستیو تیرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلې نظر ګوري.
بل رنګیزه جنې په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤل کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته پام ورواړو. ښوونځی له کوره سیدي چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یووي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال ورسته تمره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي، هغه چې خبره لورخه او به تللی وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤل نه ګڼي. پد پښتانه اگر چې دا بیخي د غمره مسؤل دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی د غمره مسؤل دی، او دا ډیره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر د پاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. مایند او پلرونه په دینه مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نور سره شریکي پراغو باندې بحث کوي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې کوم ټکي مایند او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نور سره شریکي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي استقبال ځان ته وکړي. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل گریوان ته سر ورخاته کی، ځکه دا عیب کټ مټ په دوی کې دی، ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستای. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسو کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسو ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ دی آینه په څیر دی، ځان په کې ګوري. مونږ تاسو چې څه کوو هغه دی د کې کتلای شو. ماشوم د مونږ تاسو په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. مونږ تاسو څخه ډیر حساس دی، نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل ځات سره دی مونږ تاسو فکر وکایا مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي. نه، هیڅ کله نه غواړي چې مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ سید چې یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته یو څوک ګوته ونیسي، کټ مټ هغه سیمه شومم دی. دا ډیر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلارونو څخه ډیر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپل ماشومانو عیبونه حتی ټوکی ټکالی پی کول، لکه ځینې کسان دي ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبره کې پلان کې دغه سی وکړل، نن دغه سی ویلې، نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم تاس پکوي، ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي، دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه چې موږ تاسو اتیا فیصد 500 ماشوم توبه جوړیږي چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي، په ډیر تونځو سره په ډیر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، لدې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، تومره سپکوي مکه وي د خپل ماشمانو عیب کپا غوي کې دی، لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشمان دي دی ورته لري. ز بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري، ماشوم ډیر زیات په هی کې، ماشوم نه دی دا معنی سي د ماشمانو عیبونه ما وایاست دوی سره کینې دي، دوی سره وغه کې دي، دوی تاسو خبره په هی کې ګوري. ماشوم ماشوم دی کغه پور پاک دی کوم بل هی واد کې، مون ټول انسانان یو، انسانان تو پیر دومره نه سره لري. ولی دلته ماشمانو سره کینې، دلته ماشمانو سره مور پلر کینی ځي ور سره کې دي، کو د کسان وروکتون میټینګونه ور سره کې، پښتون ځ ور سره کېږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب وراته ماشوم مراته ماشوم ته وایاس چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي، که مونږ وایو که تاسو وایاس د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاس، ماشوم مراته دي، ماشوم عیب وراته.
ډېر مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې مایندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګو وګورو، که د یو بشپړ انسان په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغه سي محترم وي او درناوی ورته وسی.
د ډېره ګل پښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغه فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسری چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسو پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنا نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی، تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا هیڅ کوي درک کوي د تاسو خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره خبر خورد وکړي، ځکه لیوي غلامې څخه، لیوي سپکې یوې راټلې ښځې څخه، یو راټلې یو سپکې یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیه باندې غږیږو، پاروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده راټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی دی هغه دی پیل نقطه ده نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره ماشوم سره خبري وکي ماشوم دي تاسو خبرو پیي کی ماشوم سره باور جوړ کی ماشوم ته واک ورکي کته ماشوم ته واک ورکي هغه بیا واکدار یو پرزان باندې باوري انسان با یو بسنه انسان به تر جوړ شي ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه ما ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپه دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډیر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغه سي ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې دا وده یې د وجود وده یې ګوري. همدا دی که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده دا په خپله، دا په خپل زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست، غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدی شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته وایي چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. کدا تاسو ورچیغه کی او د دې څخه تاسو زیات ورختا یاست، وای 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 ما د خدای غار کې کیو پلانکای د خدای غار کې وزه ډیر اندشم ماشوم وای مرکی کی او چی شو. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې تومره وو ویره او چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د دې له وادي څخه را وګرځو. نو له هغه زیاته ویره، له هغه زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر مونږ تاسو مسلمانان یو، هغه میانه روي یا هغه منځ راوي تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور پلار په څیر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یو مور پلار چېرته پکې څو په جامو په خبرو باندې مصروف یو ماشوم ځان وسوځي، ډېره غټه بله پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبي وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبي وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څیر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کلي ور واغوندئ. اتمی نه دی چې هغه ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدی چې ماشوم چټلی وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د دې طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپل ټولنه درکې، هیڅ کې. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې لپاره، د ماشوم د روحیې لپاره، د ماشوم د وجود لپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدی چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیره کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري، یعنی دا غسی نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څیر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري که په ښارونو کې وي یو ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډیر ما کوټې کې ما رالویوئ. ما ډیرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې ماشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم می ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلی سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدی چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کلي ور واغوندي، پروا نه لري که مستر لري که خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي. لوڅې پښې دي ماشومان، دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخېږي، پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ده، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زموږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان ما غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما
جوړوئ. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کې راته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره خبره ده په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږی کوو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالیسه باید څه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانی بلل شوي بلل کیږي د افغانانو مندې بېواک دي د افغانانو مندې راټلي دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که ور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې مه وروهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځواني مرګ شي ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړی چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا ور دی که ته تر دې حده ور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپی لقب او د احمق او د بی عقل او دا به در سره وکم به در سره وکم دا ورته وایست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته وایست د دې شخصیت مارټي د درس ګټې ورته وایست نورې پرېږدي ماشوم سره پرته لکوي دي نه وایلو که توانې ورته وایست دي وایلو ګټې ورته وایست موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږیږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږیږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل در پیژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ د په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وایي مه کوه مرداړه ده که سپي ته یې ګوتې وروړي وایي مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهیږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکي نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت لار ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سه ماشوم خو یو وخت لویی که ماشوم خو تل ماشوم ندهی تاسی خپل ازان سره فکر وکی در طول من دو پلرونو دلبت زوایم چی دا ماشوم که لویی شی که تاسی خبر خورد ور سره کری دوستانه اری که مور سره لرلی مینناکی اری که میی ور سره اعتباری نو دا ماشوم که لویی شی لتاس را بده غسی اری که ساتی خو که تاسی زور زیعتای ور سره کری سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي وخت تاسې سپینګیری کیږي تل دغه سې زورور نه پاتې کیږي ماشوم مو زورور کیږي نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغه سې برخورد در سره وکړي نو په درنښت سره هیله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت لمنځ ځي چې کده ماشوم هم لوی کی پر خپل کو باندې دریږي دبدباز دکی د بیا په نور باندې اسمایي نو ما کوي نو پیغمبر دغه سې ویلي دي نو پیغمبرانو خپل اولادونو سره دغه سې اړیکې ساتلې نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چیرې چې ډب نه هلته ادب نه د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یې ادب بم وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هیڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل در کوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي؟
ډېره مننه رنگیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio